څلور بجې شوې د ازادۍ راډیو یوې بلې خبرونې ته ښه راغلاست. په دې خبرونه کې به واورئ چې په قطر کې د افغان دولت او طالبانو له خبرو سره په یو وخت کې په افغانستان کې د ننه جګړو شدت اخیستی. د امریکا د نوي فضايي ځواک لومړنۍ قطعه په قطر کې ځای پر ځای شوې ده. نور راپورونه او اونیز پروګرامونه هم لرو. سلام قدرمن اوریدونکو، د خبرونه ز احمد تکل د طاهر روحان په تخنیکی لارخونه وړاندې کوم. له هر څه مخکې خبرونه واوري چې صفی الله ستانکزی چمتو کړی دی.
السلام علیکم. د خبرونو سرټکی د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د سازمان او د اروپایي ټولنې استازولیو د تاوتریخوالی او د ملکانو د مرګ ژوبلې د زیاتېدو په اړه اندېښنه ښودلې. په کابل کې نن د یوې ماین چاودنې په نتیجه کې یو 11 کلن ماشوم ووژل شو او د چک جمهوریت د روغتیا وزیر آدم وایتخ استعفا وکړه. پورا خبرونه د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د سازمان او د اروپایي ټولنې استازولۍ او د تاوتریخوالي او د ملکانو د مرګ ژوبلې د زیاتېدو په اړه اندېښنه ښودلې ده. یوناما په خپل ټوټر لیکلي، له دې سره په یو وخت چې د سولې نړیواله ورځ لمانځو، د افغان ملکانو مرګ ژوبله هم زیاته شوې ده. د ملګرو ملتونو استازولۍ یوناما ویلي، د ملکانو د مرګ ژوبلې زیاتېدو اندېښمنه کړې او ښکېلي خواوې باید د خلکو د ساتنې لپاره سمدستي لاس په کار شي او هم د دوهې د سولې د خبرو لپاره مناسبه فضا رامنځته کړي. اخو په کابل کې د اروپایي ټولنې د استازولۍ دفتر ویلي، سره له دې چې نن د سولې نړیواله ورځ ده او د افغان سولې په تړاو په دوحه کې خبرې روانې دي، خو د افغان ملکانو مرګ ژوبله اوج ته رسیدلې ده. اروپایي ټولنې ویلي په طالبانو باندې بیا غږ کوي چې تاوتریخوالي سمدستي بند کړي او ژر تر ژره اوربند وکړي. په همدې حال کې په کابل کې د امریکا د سفارت سرپرست راس ویلسن ویلي دي چې نن یې له افغان ولسمشر محمد اشرف غني او د بهرنیو چارو له سرپرست وزیر او نوماند محمد حنیف اتمر سره لیدلی دي. راس ویلسن په خپل ټوټر باندې د غولیدنو عکسونه او لنډ معلومات خپاره کړي. ښاغلي ویلسن ویلي چې د افغان سولې او همدارنګ د افغانستان او امریکا د دوه لسیزو همکاریو په ارتباط خبرې کړي دي. ښاغلي ویلسن له اتمر سره د لیدنې پر مهال د افغانستان د سولې د اوسنۍ پروسې او همدارنګ راتلونکو پړاوونو په اړه باندې بحث کړی دی. د بلخ چارواکي تاییدوي چې د ملي امنیت لږ تر لږه 15 سرتیري د طالبانو په برید کې ووژل شول. د بلخ د والي ویاند منیر فرهاد ازادي راډیو ته د پوځیانو د وژنې په تایید سره وویل چې طالبانو تیره شپه د بلخ ولسوالۍ په پلاس پوش سیمې د ملي امنیت په یوې پوستې ډله ییز برید وکړ. فرهاد ویل 15 سرتیری وژل شوی او د دریو هغو سرتیرو له ډلې چې د طالبانو په لاس اسیر شوي دوه تنه ټپیان دي. د بلخ د والي ویاند ویل طالبانو ته هم مرګ ژوبله اوښتي، خو دقیق شمیرې نه دی معلوم. په کابل ښار کې د یو مقناطیسي ماین چاودنې یو 11 کلن ماشوم وواژه. د کابل امنیه قمانداني وایي پیښه د کابل په کارتیناو سیمه کې شوې ده. د قمانداني ویاند فردوس فرامرز ازادي راډیو ته وویل دا د افغانستان د سولې او دښمنانو کار دی، د سولې او سوکالۍ د دښمنانو کار دی. هیڅ کومې ډلې د دې ماین چاودنې مسؤلیت نه دی منلی. په کابل کې څو وروستۍ اونۍ د مقناطیسي ماین چاودنې زیاتې شوې چې پکې ډېرو ملکیانو او دولتي خلکو ته مرګ ژوبله اوښتې ده. د چک جمهوریت د روغتیا وزیر آدم وایتخ استعفا وکړه. وایتخ په چک کې د کرونا ویروس د وبا د مهار په برخه کې د هغه په مدیریت باندې تر نیوکو وروسته دا کار کړی. دا مسله داسې وخت شوې چې اروپا د دویم ځل لپاره د کرونا ویروس د مثبت پیښو د زیاتېدو شاهد ده. د چک جمهوریت صدر اعظم اندری بابش په یو ټویټ کې د آدم وایتخ له کاره ستاینه کړې. هغه ویلي وایتخ د کرونا ویروس لومړنۍ څپه ښه مدیریت کړه. د اروپا د ناروغیو د کنټرول او څار د مرکز د راپور په اساس چک جمهوریت په تیرو دوو اونیو کې له هر یو لک کسانو 193 مثبتې پیښې ثبت کړي. دغه هیواد همداراز یو وار بیا جرمني او ځینو نورو اروپایي هیوادونو ته په ورتګ څار زیات کړی او خلک ماینه کوي. امریکا به نن د ورځې په اوږدو کې د ایران د وسلو له پروګرام سره په تړلو لسګونه اشخاصو او ادارو بندیزونه ولګوي. دا خبره رویټرز اژانس ته یو لوړ پوړي امریکایي چارواکي تایید کړي. هغه ویلي چې باندې شل کسان او ادارې چې د ایران له اټومي وسلو، راکټي پروګرام او عادي وسلو سره تړلي دي په دې بندیزونو کې شامل دي. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر مایک پومپیو هم اوږدمهاله اعلان وکړ چې د ملګرو ملتونو ټول بندیزونه له سره په ایران لګولي دي. پومپیو د بندیزونو د بیا لګولو خبره سره لدی چې له ایران سره د اټومي تړون شاملو هیوادونو یې مخالفت کړی اعلان کړه. د ایران ولسمشر حسن روحانی بیا ویلي که امریکا له زوره کار اخلي ایران هم کلک ځواب وایي. او د کرکټ خبر ده چې د هند د کرکټ په غوره لیګ کې به د سن رایزرز حیدرآباد او رایل چیلنجرز بنګلور ټیمونه سره مخ شي. دغه لوبه د دوبۍ په نړیوال سټیډیوم کې ماښام مهال پیلېږي. په حیدرآباد لوبډله کې د افغانستان دوه وتلي لوبغاړي راشد خان او محمد نبی لوبه کوي. د هند کرکټ غوره لیګ سږکال د کرونا وبا د خپرېدو په سبب د هندوستان پر ځای په متحده عرب اماراتو کې د شنبې له ورځې پیل شوی دی. دا د سن رایزرز حیدرآباد لمړنۍ لوبه ده. راشد خان داسې وخت نن ماښام لوبې ته کوزیږي چې پرون یې د زوکړې 22مه کلیزه ولمانځل شوه او د سن رایزرز ټیم ورته مراسم نیولي وو. تېره شپه هم په آی پی ایل کې ډیلی کپیټلز د کینګز پنجاب په وړاندې لوبه وکړه چې بالاخره ډیلی ټیم بریالی شو. د پنجاب په ټیم کې مجیب الرحمن ونه لوبید.
خبرونه مولا ازادي رادیو اوریدل قدرمن اوریدونکو دا او نور خبرونه د ازادي رادیو پر وپانه په تفصیل سره کتلای شي. ازادي رادیو دات کام او ازادي رادیو دات اورګ د ازادي رادیو د وپانه پته ده. را سره اوسې د خبرونه په دوام کې راپورونه او مرکه خبرو. وباورې چې په قطر کې د سولې له خبرو سره په یو وخت کې په افغانستان کې جګړو زور اخیستی. آیا د سولې لپاره هڅې چې لویدیز چارواکي وایي پرختیا یو فرصت دی؟ دا موضوع په یو مرکه کې څیړو.
ټول افغانان حکومت او طالبان په دې باندې فکر وکړو چې څنګه کولای شو د دغه رښتینې فرصت نه استفاده وکړو. ځکه فکر کوم چې د افغانستان د خلکو په ګټه به وي او د سیاسیونو په ګټه به هم وي.
نن د سولې د نړیوالې ورځې په اړه چې افغانان د بل هر ملت پرتله ورته تږي دي یو تفصیلي راپور لرو. په کندهار کې یوه کورنۍ چې 14 کلن ماشومې له ډله ییز جنسي تیری وروسته وژل شوی د انصاف غوښتنه کوي.
دغه هلک بس خاص یو که دا سړی دې وځړي بې ګناه په دغه کې ناست بندیخانو کې ظالمان پیسې ورکړې رایلای کې ون.
په نړیوالو مسایلو کې به واورئ چې د امریکا د نوي جوړ شوي فضایي ځواک یوه قطعه په قطر کې ځای پر ځای شوې ده. د خپرونې په دوهم نیمایي کې امنیت او سالم چاپیریال 19 پروګرامونه لرو. اورېدو ته راسره اوسئ. د ازادۍ راډیو خپرونې اورئ. ازادي رادیو په منځنۍ څپه 12.9 په ټول افغانستان کې او د اف ام په 0.15 څپه په پلازمینه کابل او لویو ښارونو کې خپرېږي. په داسې حال کې چې په قطر کې د افغان دولت او طالبانو پلاوی د خبرو د پیل لپاره د تګلارې پر جوړېدو بخت دي، په افغانستان کې جګړو شدت موندلی. د تېرې یوې اونۍ په ترڅ کې د ازادۍ راډیو د ارقامو له مخې د افغانستان په 14 ولایتونو کې په جګړو کې 80 کسان وژل شوي او 60 نور ټپیان دي. په همدې حال کې د افغانستان لپاره د ناټو ملکي استازی وایي په افغانستان کې د سولې لپاره تاریخي فرصت رامنځته شوی او باید نور نو تاوتریخوالی ته د سیاسي جوړجاړي له لارې حل لاره پیدا شي. له کابله امید زهیرمل راپور راکوي.
ننګرهار، تخار، کاپیسا، بادغیس، پکتیا، پکتیکا، روزګان، کندوز، میدان وردګ، کندهار، غزنی، کابل او بامیان هغه ولایتونه دي چې له تېرې یوې اونۍ راهیسې ورڅخه د مرګ ژوبلې خبرونه خپرېږي. له دې 14 ولایتونو څخه د ازادي راډیو د خبریالانو د ورکړل شویو راپورونو پر بنسټ له تېرې دوشنبې راهیسې د افغان امنیتي ځواکونو او ملکیانو په ګډون 80 کسان وژل شوي او 60 نور ټپیان شوي دي. د کورنیو چارو وزارت لخوا ازادي راډیو ته د ورکړل شویو معلوماتو پر بنسټ بیا په تېرو دوه اونیو کې د افغانستان په 24 ولایتونو کې د طالبانو لخوا 90 ملکي وګړي وژل شوي او 213 نور ټپیان دي. د دې وزارت د معلوماتو پر بنسټ ډیری دا مرګ ژوبله په ننګرهار او تخار ولایتونو کې اوښتې ده. حکومت د جګړې شدت او مرګ ژوبلې پړه پر طالبانو اچوي خو طالبان دا ادعا نه مني. د طالبانو ویان ذبیح الله مجاهد ازادي راډیو ته وویل د مرګ ژوبلې د ډیریدو لامل دا ده چې حکومت په ډیرو سیمو کې نظامي تحرکات پیل کړي او غواړي د خپل نفوذ ساحه پراخه کړي. په افغانستان کې جګړه داسې مهال زور اخلي چې په قطر کې د دواړو لوریو مرګ چپلاوي د مذاکراتو لپاره د تګلارې په جوړېدو بوخت دي او تر خوا یې له دواړو خواوو د تاوتریخوالي د کمېدو او اوربند غوښتنې هم شوي دي. د افغانستان د سولې لپاره د امریکا ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد تیره شپه په خپل ټویټر پاڼه د تاوتریخوالي پر دوام اندېښنه ښودلی او لیکي، له تیرو څو ورځو راهیسې افغانستان کې تاوتریخوالی په څرګند ډول زیات شوی چې د تاسف خبره ده او د ګڼ شمېر ملکیانو په ګډون افغانان پکې وژل کیږي. د وړاندې لیکلي دې ته په پام چې په روسیو کې د سولې خبرې پیل شوي، نو اړینه ده چې ټول اړخونه تاوتریخوالي کې د پام وړ کموالی راولي. د افغانستان لپاره د ناټو ملکی استازي سټیفانو پونتیکورو هم د سولې نړیوالې ورځې په مناسبت خپل پیغام کې ویلي، په افغانستان کې د سولې لپاره تاریخي فرصت منځته راغلی او باید نور تاوتریخوالي ته د سیاسي جوړجاړي له لارې حل لار پیدا شي.
داسې مهال د سولې نړیواله ورځ نمانځو چې سوله په افغانستان کې په رښتینی معنا د ټینګېدو په حال کې ده. یوه اونۍ وړاندې په دوحه کې د افغانانو ترمنځ د خپلمنځي خبرو لړۍ پیل شوه. دا د افغانانو په مشرۍ او مالکیت د سولې د نوي پړاو لپاره اړین ګام دی. دا واقعا یو تاریخي فرصت دی څو په افغانستان کې د لسیزو جګړو د پای لپاره یو تاریخي جوړجاړی او حل لاره پیدا شي.
یو شمېر کارپوهان بیا وایي د جګړې د شدت لامل چې دواړه لوري غواړي د مذاکرات په میز کې لاس بری واوسي. لودویه او عبدالباری عارض ازادي رادیو ته وویل،
دا خو نړیوال قانون هم داسې دي د ټولو جګړو چې هر څوک جګړه کوي غواړي چې برتري حاصل کړي، مذاکره او خبرونه شروع کیږي، خبرې سره شروع کیږي، بیا دا شدت ډیریږي. دا پخوا هم موږ تجربه ده په هیواد کې د نن لرو.
د افغانستان حکومت له دې وړاندې ویلي له سولې د دوی موخه د وینې تویدنې مخنیوی دی او هغه سوله نه غواړي چې له مخې په افغانستان کې بلې جګړې ته لار پرانستل شي.
لکابل راپور مو اوریده. په راپور کې مو واوریدل چې په داسې حال کې چې په قطر کې د افغان دولت او طالبانو پلاوی د خبرو د پیل پر تګلارو خبرې کوي، په افغانستان کې جګړو شدت مندلی. په دې اړه مې د افغانستان د ولسي جرګې د پخوانی غړي فرهنګي او سیاسي فعالې صفیه صدیقی نظر په یو مرکه کې پوښتلې. میرمن صدیقی په پیل کې راته وایي چې د جګړو تودېدو افغانان د سولې پر هڅو بې باور کړي دي.
موږ تاسو ټول ته دې باندې پیږو چې یو هیله مندي د افغانستان په کچه او د نړۍ په کچه د سولې پر د راتلو په خاطر باندې د خلکو په زړونو کې ټوکېدلې ده. خو دغه وروستی تاوتریخوالی او یو ډول ناامني چې د کابل په ښار کې او په نورو ښارونو کې موجوده ده، دا د دې سبب شوی چې خلک خپل باور د سولې په وړاندې له لاسه ورکړي. کېدای شي د دې تاوتریخوالي لوړوالی دا معنا ولري چې باید حکومت لوری یا فرضاً د طالبانو لوری هغه څه چې وړاندیزونه د حکومت لخوا دي یا د طالبانو لخوا دي یو بل ومني، د تاوتریخوالي د کمښتیا د منځه وړلو په خاطر باندې. ولې مهمه مسله دا ده چې د کوم خلک چې په افغانستان کې هر ورځ د تاوتریخوالي سره مخامخ کیږي، دا د افغانستان وګړي دي، دا د خدای پاک بندگان دي، دوی د ژوند کولو حق لري، اما هغه هم چې وژل کیږي هغه هم سولې ته ارتیا لري.
اصلي سوال دا دی چې په سیال کې چې هلته په قطر کې د دواړو خواوو د جګړې ښکیل اړخونه د سولې خبره کوي، دلته جګړو زور اخیستی د دې معنا دا ده چې اصلي مقابله د دې نظام او طالبانو ترمنځ په قطر کې روانه ده که دلته د جګړې په ډګر کې؟
دواړه په دې معنا چې هم دلته او هم هلته، ځکه دا هم د دواړو خواوو په قدرت کې دي چې باید جګړه ونیسي. هغلته هم د دواړو خواوو په لاس کې ده چې باید جګړه پای ته بالاخره ورسیږي. منتخب د افغانستان د خلکو هیله مخصوصا زمن هستوي ښځې دا هیله لرو چې په دغه وخت کې چې د سولې موضوع مخ په وړاندې ځي، د افغانستان خلک هیله من دي چې سوله راشي تر دې چې جګړه هر ورځ تر بلې زیاته شي. موږ ته دا اجازه راکړي چې حداقل په سوله باندې فکر وکړو، تر څو
د سولې لپاره حقیقي فرصت شته. ستاسو په نظر میرمن صدیقی؟
البته فرصتونه خو مساعد دي، نه پوهېږم که موږ ټول افغانان په ټوله کې حکومت او طالبان په دې باندې فکر وکړو چې څنګه کولای شو د دغه رښتینی فرصت نه استفاده وکړو، ځکه فکر کوم چې د افغانستان د خلکو په ګټه به وي او د سیاسيونو په ګټه به هم وي. بلکې چیرې داسې فکر وکړو چې دا خو پروا نه لري، خیر ده که څوک مري مري پکې پاتې کیږي پاتې کیږي، دا به زموږ دپاره لاسته راوړنه هم نه وي او دا به ګټه هم ونه لري، ځکه بیا به پکې خلک مري، بیا 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 به خلک مري او هر څه هغه خبري هغه تکلیف هغه هیله مندي د ټولو په ځکه دا به نه هیله پاتې کیږي.
مننه. او یو ورسته پښتنه میرمن صدیقی، فکر کوي چې دغه جګړه چې لکه څنګه چې په رسنیو کې یادیږي او د حکومت چارواکي او ویندویان خبرپانې خبروي، حقیقتا همدغومره توده جګړه روانه ده او که یو څه د تبلیغاتي اهدافو لپاره هم کار ترې اخیستل کیږي؟
دیک شک نشته چې تبلیغاتي جنبه خامخا لري، ولی یو څه غواړم تاسو ته ووایم، هغه دا ده چې حتی په کورونو کې دغه دوستان څوک چې زه پېژنم ټول ماښام خپل کورونو ته راځي، ځکه غله شته، رهزن شته، سړي وژونکي شته، د یو ټلیفون دپاره ځوانان وژل کېږي، قحط را روان ده او په جګړې باندې بې باور ده او په سوله باندې بې باوري روانه ده. دا مسایل هم ټول شته دي او له بل پلوه جګړه هم شدت ته رسیدلې.
د افغانستان د ولسی جرګې پخوانی غړی، فرهنګي او سیاسي فعاله صفیه صدیقی وه چې له ازادۍ راډیو سره یې خبرې کولې.
راپورونه، مرکه او تبصرې پر خپل وخت له ازادۍ راډیو.
نن د سپتمبر 28مه د سولې نړیواله ورځ ده. دا ورځ په افغانستان کې په داسې حال کې را رسیږي چې له یوې خوا د کووید 19 ناروغي ټوله نړۍ ځپلې او له بلې خوا د افغان حکومت او طالبانو ترمنځ د سولې خبرې پیل شوې دي. د دې ورځې پر رسېدو سره د ملګرو ملتونو سرمنشي پر اوربند ټینګار کړی، البته په ټوله نړۍ کې، او افغان حکومت هم له طالبانو غوښتي دي چې له جګړو لاس واخلي.
په افغانستان کې جګړه تر هغې پخوانی ده لکومه چې په نړۍ کې د سولې ورځ منځل کیږي. د څلورو لسیزو په دې اوږده جګړه کې پر لپسې د جګړې لوري بدل شوی او تر دې مهاله یې دوام کړی دی، خو ښایي سکل په افغانستان کې د سولې د نړیوالې ورځ یادونه تر پخوا ځانګړې وي، ځکه سکل دا ورځ داسې مهال یادیږي چې د افغانستان د جګړې دوه مهم لوري طالبان او حکومت له لسیزو وروسته د لومړي ځل لپاره خپلو کې مخامخ خبرو ته ناست دي. ټیک 8 ورځې وړاندې د قطر په پلازمینه دوحه کې د افغان حکومت او طالبانو ترمنځ د بین الافغاني خبرو د پیل لپاره دوړ خو له یو بل سره ناستې ولاړې پیل کړي. که څه هم دوړ اڑخونه لا هم د خبرو په طرز عمل جوړ نه ده کړي، خو د جګړې یو شمیر قربانیان لخکیلو خو غوړي چې ژر تر ژره د خبرو پایله معلومه شي. بادام ګل هغه کس چې تیر کال د ننګرهار د هبالا ولسوالۍ د جودري په کلي کې د یوې حملې په ترڅ کې د خپلې کورنۍ وغړي له لاسه ورکړل، که څه هم د دې برید مسؤلیت چا وانه خیست، خو بادام ګل وایي چې د قربانیانو په وینې دی معامله نه کیږي.
چیرې د جنگ په ځای چې خلک ټوپک راخلي، دې په ځای چې قلم تلاشي قلم راواخلي او افغانستان دی، بس الله پاک نو د دغه مشکلاتو نه په خیر سره وباسي او په هغه خلکو هم دغه غاک دی چې دوی ټوپک راخسته دی د بل په لمسا جنگيږي په افغانستان کې، نو په هغه دغه غاکم چې خپل ټوپک دی.
خو اتو رحمان صافي چې خپل پلار یې په جګړه کې لاس ورکړی وای، په هغه شرط طالبان به هیڅ سوله وکړي. په ورته وخت کې افغان حکومت به د دې ورځې پر رسیدو سره د جګړې د درېدو غوښتنه کوي. د افغانستان د مصالحې عالي شورا ویان فریدون خزون له ازادي راډیو سره په خبرو کې وایي،
لکلونو وروسته د بین الافغاني مذاکراتو د پایل لپاره زوینه مصالحه شوې ده او اوس دواړه طرفونه د دې د سولې لپاره هڅه کوي. زمونږ تمه توقع ده چې د افغانستان د خلکو غوښتنه ته تمکین وشي، سولې ته لومړیتوب ورکړل شي او د مذاکراتو د ښه پرمخ بیول لپاره جګړه ودرېږي، سو په دې پروسه د افغانانو او نړیوال ټولنې باور زیات شي.
افغان حکومت تل پر دې ټینګار کړی چې تاوتریخواله دی یا ودرول شو یا هم باید کم شي. د غوښتنه بیا ځلې د حکومت د مصالحې عالي شورا مشر عبدالله عبدالله په دوحه کې د سولې د خبرو په پرانیست غونډه کې وکړه او په ټینګار سره یې وویل چې طالبان باید په لومړي پړاو کې بشر دوستانه اور بند وکړي، خو طالبان بیا تر اوسه په دې اړه رسمي څه نه دی ویلي. که څه هم د سږ کال د سولې نړیوالې ورځې توپیر له تیر کال سره دا دی چې طالبان له افغان حکومت سره د خبرو میز ته حاضر شوي، خو د افغانستان د سولې او شخړې انسټیټیوټ مرستیال حکمت الله اعظمي وایي تر هغې چې جګړه کمه نشي افغانان د سولې په پروسې باور نشي کولای.
د افغانستان خلک د دې تقدیر کوي چې په سوله کې کم ګامونه اخیستل شوي دي او هغه مخته تللی دي، مګر د اخر د ورځې کې چې ډېر معنا لري هغه دا دی چې څومره جنگ شدت کم شوی دی او یا څومره یو حقیقي سولې ته چې اړیکه افغان وژنه لري دې ته نږدې شوي. تر اوسه چې افغانان په دې باندې دا نه ویني، د څه نه ویني چې واقعا د سوله دي تامین شوی اوسېږي.
له دې سره هم مهاله د افغان مرکچ پلاوی یو غړی نادر نادری چې اوس مهال په قطر کې دی له ازادي راډیو سره په خبرو کې ویلي دوی هڅه کوي د وی بایزت سولې د ټینګېدو لپاره کار وکړي. په ورته وخت کې د افغانستان د سولې لپاره د امریکا ځانګړي استازي زلمی خلیزت هم په خپل ټویټر د افغانستان د سولې لپاره ترلاسه شوی فرصت بي جوړي بللای دی. هغه لیکلي چې د سولې خبرو لپاره په افغانستان کې د نړیوالو قوي ملاتړ موجود دی. ملګرو ملتونو هم د یوې اعلامې په خپرولو سره ویلي دي چې د خبرو له لارې یوه تلپاتې سوله د افغانانو په مالکیت ترلاسه کیدی شي. د سولې نړیواله ورځ په کال 1901 کې د ملګرو ملتونو په عمومي اسامبلۍ کې تصویب شوه. د سپتمبر 20 نومول د سولې نړیواله ورځ د جګړې ختمول او د سولې په اړه د عامه پوهاوی رامنځته کول و. له بلې خوا سږ کال په نړۍ کې د سولې نړیواله ورځ په داسې حال کې لمانځل کیږي چې کورونا په ګرده نړۍ کې د انسانانو پر ژوند سوری غوړولی دی. دغه وایرس په ټوله نړۍ کې تر دا مهاله شاوخوا 1.5 میلیونه خلک نیولې او نږدې 1 میلیون یې وژلي دي. د ملګرو ملتونو سرمنشي انتونی ګوتریش د همدې پدیدې له امله او د دې ورځې په رارسېدو سره په ټوله نړۍ کې له ښکېلو خوا غوښتنه کړې چې د خلکو د ژغورنې لپاره اوربند وکړي.
خطر پردیس و چې د سولې د نړیوالې ورځې په اړه په خپل تفصیلي راپور کې د خلکو څارونکو او چارواکو نظرونه راخستي وو. د جګړې څیره هسې هم کرغېړنه ده، خو له کندهاره په یو راپور کې د جګړې هغه مخ لیدای شئ چې په کلماتو کې نه ځایېږي. په کندهار کې د ډلهیز جنسي تیری په یوه پیښه کې د وژل شوي 13 کلن ماشوم کورنۍ له حکومت نه عدالت غواړي. د کندهار امنیتي چارواکي وایي چې د دې پیښې په تړاو یې د یوې امنیتي پوستې قمندان له 4 پولیسو سره یو ځای نیولی دی.
پنځوس کلن امینه د خپل وژل شوي ماشوم زوی انځور ته اوښکې تویوي. امینه وایي د نصیب الله په نوم 13 کلن ماشوم زوی درې ورځې وړاندې د کندهار د ډنډ ولسوالۍ د کاریزک سیمې د امنیتي پوستې د قمندان او د هغه د پولیسو لخوا وژل شوی. امینه له حکومت څخه د انصاف غوښتنه کوي او له اړوندو ادارو غواړي چې د زوی قاتلانو ته یې سخته سزا ورکړي.
دا سړی جو وځړی بې ګناه په دغه کې ناست بندیخانو کې ظالمان پیسې ورکړي رایلای کې ون. زه د رئیس جمهور
بلخوا د وژل شوي ماشوم نصیب الله پلار احمد الله ازادي راډیو ته وویل چې پر زوی لومړی ډله ایز جنسي تیری سوی، وروسته وهل سوی او په روغتون کې ساور کړی ده.
زموږ سره ظلم سوی، زموږ په مینه دا رقم کړی دي، ټوک ټکې کړی دي. موږ د حکومت څخه غواړو عدالت چې دا سړی د قانون مقبول ته وسپاري، موږ دغه سي در بدل مسکین نه خپل سزا ورسېږي. الله کې داس کړی دی، ټوک ټکې کړی، ورور کړی، شینجې ورکړی وي، سخان یا یې په بدن نه نیسلې کلمې پرې کړی وي. د هندو سره په مسلمان کې شي چې دلې مو وایي
د کندهار امنیتي چارواکي وایي د پیښې په تړاو د یوې امنیتي پوستې قمندان له 4 پولیسو سره یو ځای نیولی. د کندهار د امنیت قمندانۍ له جنایي جرمونو سره د مبارزې مدیر ولی محمد اسکر ازادي راډیو ته وویل چې دغه امنیتي کسان د وژل شوي ماشوم د پلار تر شکایت وروسته نیولي. د نوموړي په وینا په نیوڅو کسانو کې د کاریزک د پوستې قمندان او 4 نور پولیس شامل دي چې تر پلټنو لاندې دي.
زموږ سره د ډنډ ولسوالۍ یو اوسېدونکي چې احمد الله د پلار مې امین الله دی، د کندهار امنیي قمنداني مقام ته عریضه کړې وه چې زما زوی په نامه د نصیب الله چې د 13 کالو دی، د ډنډ ولسوالۍ د کاریزک د پوستې د قمندان چې هغه حاجي ملا بزي نومېږي، د ده او د عسکر د خاص وهل شوی دي، ټکول شوی دي او بیا وروسته په شبخانه کې وفات شوی دي. پاک رسېدلی دي، موږ پولیس ولاړو، ملاوزي او د عسکر مو ونیول، رام وسله قمنداني ته قضیات موږ د جنایي مدیریت لخوا تر څېړنې لاندې ده او انشاءالله چې د دوسیه به ډېر ژر څارنوالۍ ته واستول شي، عدلي او قضایي ارګانو ته.
د کندهار چارواکو تر اوسه د دې پیښې د څرنګوالي په هکله معلومات نه دي ورکړي، خو د وژل شوي ماشوم کورنۍ وایي چې پیښه د وژل شوي ماشوم او د ګاونډي د ماشوم ترمنځ د شخړې پر مهال رامنځته شوی چې د دوی د ګاونډي تر شکایت وروسته پولیسو ماشوم پوستې ته وړي، تر ډلیز جنسي تیری او هلو وروسته یې روغتون ته وړي او هلته یې ساور کړی. د وژل شوي ماشوم د کورنۍ لخوا ازادي راډیو ته په واک کې ورکول شوې ویډیو کې هم ښکاري چې ماشوم تر مرګ څو شېبې مخکې پر د ډلیز جنسي تیری کیسه کوي. د یادول وړ دی چې په دې وروستیو کې په کندهار کې جنایي جرمونه تر بل هر وخت ډېر سوي. دوې ورځې مخکې د ښار د دولسمې امنیتي افزې اړوند د فامیلیو په سیمه کې یوې مېرمنې د خپل خاوند سر غوڅ کړی و. تر دې پیښې شاوخوا درې ورځې مخکې د ښار د یولسمې افزې په عینومېنه کې په داسې حال کې د یوې وژل شوې ښځې جسد وموندل سو چې په ډېرې بېرحمۍ سره په مرموزه توګه وژل شوې وه.
سوله او ملي یووالی د هر اولس د بقا او پرمختګ ضمانت کوي.
د افغانستان د تدارکاتو ملي اداره وایي په وروستیو شپږو کلونو کې دوی له شپږ شپېته میلیارد افغانیو زیاته سپما کړې ده. د دې ادارې ویان دا خبره د نړیوال بانک د راپور د خبرېدو په مسله کې کړې. د نړیوال بانک په تازه راپور کې راغلی چې د تدارکاتو په ملي اداره کې له اصلاحاتو وروسته د ملي خریداریو په تړونونو کې اته سوه میلیون ډالر سپما شوې ده. په دې اړه جزئیات دیوانادر په یو راپور کې اوروي.
افغانستان سره د نړیوالو مرستو د دوام اساسي شرط له فساد سره مبارزه ده. اوس د تدارکاتو ملي اداره وایي د شپږ شپېته میلیارد افغانیو سپما د دولت په تدارکاتي بهیر کې د روڼتیا ښکارندویي کوي. د دې ادارې ویان د رحمین ایاز ازادي راډیو ته ویلي دغه پیسې د روڼتیا تامینولو په موخه د یادې ادارې د هر اړخیز سار پایله ده.
د ملي تدارکاتو ادارې او د ملي تدارکاتو کمیسیون د هر اړخیز نظارت په نتیجه تر اوسه تقریبا شپږ شپېته میلیارد افغانۍ د تدارکاتو پیسو نه صرفه جویي سوی ده او د هغه پیسې د حیفومیل نه جلوګیري سوی ده.
د تدارکاتو ملي اداره په کال دیارلس سوه درنوي کې د تدارکاتو او د لویو پروژو په تړونونو کې د فساد د مخنیوي او د شفافیت د ټینګښت په هدف جوړه شوه. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ټینګار کړی و چې د افغانستان دولتي بنسټونه باید رڼا او د دغه هیواد حکومتي مشران ځواب ویونکي واوسي. دا پریکړه هغه مهال د ملي تدارکاتو د ادارې له غبرګون سره مخ شوه او د دغې ادارې مسؤلانو ویلي و چې ځواب ورکونه، شفافیت او مشارکت د دغې ادارې له اساسي اصولو څخه ګڼل کیږي. نړیوال بانک په خپل تازه راپور کې ویلي چې د افغان دولت د تدارکات په برخه کې د اصلاحاتو دا مرسته کړې چې د خریدارۍ په تړونونو کې اته سوه میلیونه ډالر سپما وکړي. خو نړیوال بانک د دغو خوشبینیو تر څنګ په افغانستان کې د تدارکاتو پر وړاندې پرتو ستونزو ته هم اشاره کړې او ویلي چې یوازې د دولت د کارکوونکو پوهه او تخصص کافي نه دی، بلکې د فساد د مخنیوي او شفافیت لپاره باید د دوی وړتیاوې لا لوړې شي. خو کارپوهان بیا بېل نظر لري. د افغانستان د شفافیت د سار بنسټ رئیس اکرام افضلی وایي لا هم د افغانستان د دولتي تدارکاتو بهیر سیاسي دی، نو له همدې عمله د سپما په اړه وړاندې شوي ارقام ډېر رڼه نه دي.
امروز حقوق هسته ایمون رو
لا ازادي راډیو سره وسی او تر نورو زر د افغانستان سیمه او نړۍ له حالاتو خبر شي.
په هند کې د تاج محل تاریخي معنی او ځینې خوانځي لنن څخه بیرته پرانستل شول. دا اقدام داسې مهال شوی چې هندي چارواکي هڅه کوي د دې هیواد اقتصاد چې کورونا وایروس سخت ځپلی دی بیرته ورغوي. هند د کورونا وایروس د مثبتو پیښو د شمیر له پلوه د نړۍ په ټاپ دریو هیوادونو کې دی. فریبا ظاهر د موضوع نور تفصیل اوروي.
هندي چارواکو داسې مهال د تاج محل نامتو ماڼۍ او یو شمېر ښوونځي بیرته پرانستل چې په دې هیواد کې له یو اعشاریه درې میلیارد نفوس څخه څه باندې پنځه میلیونه او څلور سوه زره کسان په کورونا وایروس اخته سوي دي. دغه هیواد په مارچ میاشت کې سخت قرنطین ولګوه او د لسګونو میلیونو کسانو ورځنۍ چارې ټکنۍ سوې. خو صدراعظم نریندرا مودي د فعالیتونو د بیرته پرانستلو په برخه کې د نورو هیوادونو پر خلاف دا کار ونه کړ. د دې پر ځای په وروستیو میاشتو کې د ښاغلي مودي حکومت ځینې فعالیتونه بیرته پیل کړل چې په هغو کې د اورګاډو پټلۍ، کورنۍ الوتنې، مارکیټونه، رستورانونه او اوس د تاج محل د لیدو بیرته پیلول شامل دي. د یو بانک کارکونکي 15 کلن ایوب شیخ چې خپل میرمنې او کوچنی لور سره تاج محل ته تللی وای، د قرنټین په وخت کې ډیرو خلکو خپل دندې له لاسه ورکړي. دی وای خلکو ډیر ستونزې وزغملې او اوس یې وخت را رسېدلی چې کارونه په بشپړ ډول بیرته پرانستل سي. نوموړي فرانس پرس خبري اژانس ویلي چې دوی اوس له ویروس څخه نه ویریږي. د نوي ډیلي جنوب ته په آګرې کې تاج محل د هند له ډیرو نامتو ځایونو څخه دی چې په کال کې تر 1 میلیون سیلانیان ورځي، خو دا تاریخي ودانۍ له مارچ راهیسې تړلې وه. د دوشنبه په سهار سلګونه سیلانیان تاج محل ته ورغلي وو. امنیتي پرسونل موظف سوی وو چې خلکو ته ووایي تر عکس اخیستلو وروسته خپل ماسکونه واغوندي. په دې ورځ ټولنیز واټن په پام کې نیول سوی وو او لیدونکو ته اجازه نه ده ورکړل سوې چې له مرمرینو ډبرو سره تماس ونیسي. ځینې متخصصین وایي په داس حال کې چې هر ورځ په هند کې تر 1 میلیون ډیر کسان د کورونا ازموینې ورکوي، خو وایي دا شمېرې کافي نه دي او هم اټکل کوي چې د کووید 19 ناروغان به شاید تر هغه ډېر وي چې رسمي شمېرې ورکړل سوي دي. همداسې اټکل د ناروغي څخه د مړو د شمیر په اړه هم کېږي. د دغه هیواد رسمي شمیر ښیي چې څه باندې 6800 کسان تر اوسه له دې ناروغۍ څخه مړه سوي دي، خو په ځینو ځایونو کې د مړو شمیر رسمه نه دی ثبت سوی. په دې هیواد کې ښوونځي هم سر له دوشنبه څخه له 14 کلونو څخه تر 18 کلونو زده کوونکو ته د داوطلبانه ورتګ لپاره پرانستل سو، خو خلک وایي لا هم ډېر وخت دی.
د مازدیګر 4:30 د قدرمن اوریدونکو د خبرونې په دوام کې د ازادۍ رادیو د اونیزو پروګرامونو امنیت او سالم چاپیریال او سپورت نړۍ د اوریدو لپاره راسره اوسئ. خدا شیبه صفی الله ستانکزی د خبرونو لنډیز وړاندې کوي.
د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د سازمان او د اروپایي ټولنې استازولیو د تاوتریخوالي او د ملکیانو د مرګ ژوبلې د زیاتېدو په اړه اندېښنه ښودلې ده. یوناما په خپل ټویټر لیکلي، له دې سره په یو وخت چې د سولې نړیواله ورځ لمانځو، د افغان ملکیانو مرګ ژوبله هم زیاته شوې. د بلخ چارواکي تاییدوي چې د ملي امنیت لږ تر لږه 15 سرتیري د طالبانو په بریدو کې وژل شوي دي. په کابل ښار کې د یو مقناطیسي ماین په چاودنه کې نن یو 10 کلن ماشوم ووژل شو. د چک جمهوریت د روغتیا وزیر آدم وایت خرسته له هغه چې د کرونا وبا د مهار په برخه کې دغه په مدیریت نیوکه زیات شوه، لخپلې دندې استعفا وکړه. امریکا متحده ایالاتونه بنن د ورځې په اوږدو کې د ایران د وسلو له پروګرام سره په تړلو اشخاص او ادارو بندیزونه ولګوي.
اوس هم یو بل نړیواله مسله لرو. د امریکا د نوی جوړ شوی فضایي ځواک لومړنی قطعه له هیواده بهر په قطر کې ځای پر ځای شوی ده. د دې ځواک فعالیت به ډیر په فضایي تحقیقاتو متمرکز وي او هغه به د سپوږمکیو په وسیله مخته ځي. د امریکا پوځ وایي دغه ځواک به د دښمن مانورونه څاري او فضا به ساتي چې د جګړو په ډګر بدله نشي. نوریاس نوري او د موضوع تفصیل.
د امریکا د فضایي ځواک دغه 6 کسیز ډله د قطر په العدید هوایي اډه کې چې په سیمه کې د امریکا د پوځ لویه پوځي اډه بلل کېږي ځای په ځای شوې. بیا د امریکا د وسلوالو ځواکونو 6مه څانګه ده چې له 1940 کال وروسته د امریکا د پوځ په چوکاټ کې جوړیږي. هغه مهال د امریکا هوایي ځواکونه تشکیل شوي وو. دغه نوي ځواک غبرګونونه هم راپارولي. کانګرس پرې انتقاد کړی. نیټفلکس شبکه کې د تنزیه په بڼه معرفي شوی او د سټار ټریک په څیر د غیر معمولي لوګو یا نشان په لرلو سره خلک پرې ملنډې وي چې ګواکې د سیارو ترمنځ جګړه نښتې. د اسوشیټد پرس خبري اژانس د راپور له مخې راتلونکي جګړې ښایي په فضا کې وي، خو دا چې دغه ځواک د عربو په صحرا کې ځای په ځای شوی د کارپوهانو له نظره علت دا دی چې په دې سیمه کې امریکا د ایران له لوري له نوي ګواک سره مخامخ ده. مخکې هم په دې سیمه کې امریکا په 1991 کال کې د عراق د هغه وخت د واکمن صدام حسین د رژیم چې کویت نیولی و د نسکورولو لپاره د صحرا د یرغل په نوم عملیات کړي وو. سیمه اوس د ایران د مزایلو د پروګرام له نوي ګواک سره مخامخ ده. د امریکا دغه فضایي ځواک به دنده لري چې په فضا کې د توغندیو او سپوږمکیو په ګډون د ایران هر ډول هڅې شنډې کړي. د امریکا پوځ هغه مهال د کویت د آزادولو لپاره په دغه جګړه کې د لومړي ځل لپاره د عملیاتو د همغږي کولو لپاره له جی پی ایس سیستم څخه کار واخیست چې ځواکونو ته په دښته کې د هغوی موقعیت ښوده. له هغې راهیسې په دې برخه کې په تیرو 10 کلونو کې په نړیوال ډګر کې ډیر نور سیالان رامخې ته شوي دي. د قطر په العدید هوایي اډه کې د ځای په ځای شو. د امریکا د فضایي ځواکونو د ډلې مشر ډګروال ټوډ بینسن اسوشیټد پرس اژانس ته وویل، د وروستیو کلونو کې لیدل کېږي چې یو شمېر هیوادونو جدي هڅې پیل کړي چې جګړه فضا ته وغځوي. موږ باید وکولی شو چې له دغو هیوادونو سره سیالي او له خپلو ملي ګټو دفاع او ساتنه وکړو. د د امریکا د کانګرس یو شمیر غړي انتقاد کوي چې د امریکا دغه فضایي ځواک چې تشکیل یې 14,000 پرسونل ښودل شوی او په 2021 کال کې څه کم 15.5 میلیارد ډالره بودیجه ورته ځانګړې شوې، د نومبر د میاشتې د ولسمشرۍ تر انتخاباتو مخکې د ولسمشر ډونالډ ټرمپ د هڅو یوه باطله پروژه ده. تیره میاشت د امریکا دفاع وزیر مارک اسپر خبرداری ورکړ چې روسیا او چین داسې وسلو ته پراختیا ورکړې چې کولی شي په فضا کې د امریکا سپوږمکۍ له کاره وغورځوي. فضا کې د خطرناکو ټوټو په خپرولو سره د موبایل ټلیفونونو، د هوا د حالاتو د اټکلونو او هم د امریکا د ډران او جنګي الوتکو الوتکې لیږدونکو لویو کښتیو او ان د اټومي وسلو د کنټرول فعالیتونه شنډ کړي. په واشنگتن کې د وسلو د کنټرول د ټولنې اجرایوي رئیس ډاریل کمبل وایي تر هغو چې پر متعارفو وسلو لکه توغندیو چې په فضا کې به د سپوږمکیو یا نورو شیانو د شنډولو یا له منځه وړلو لپاره ورڅخه کار نه اخیستل کیږي، د بندیز یو نړیوال تړون نه وي رامنځته شوی، فضا کې د وسلو سیالي به همداسې دوام کوي.
قدر منوریدونکو، شیبه وروسته د ازادۍ راډیو 2019 پروګرامونه امنیت او سلام چاپیریال او د سپورت نړۍ خبريږي. خو له هغه مخکې ستاسو لا پیغامونو
زه د لوی د لوګر نه دا پیغام پرېږدم چې د لوګر یو حوزه ده په نامو د دشتاک د دې یو سړک ده لاند څنګه نمشتي ته د کابل څنګه نمشتي ته پورې وته یو دغه لار سیلاو خرابه کړې ده چې بوکلین نه بل یک سیلا جنې کېږي دومره ده تنګای خرابه کړی ده. دغه باندې لازره کوره شاوخوا 15,000 کوره تاګ را تک دغه خلک سره د کومک کې مشکې حکومت کار څوک دغه کومک یا دغه کورونا وهل ته د کومې بستی راغلي ده د خورو غریب ته ورکې دغه سړک ته جوړ کې هغه بستی د خانانو ته نه ورکې غریبانو ته ورکې هغه سړک بم جوړ شي. دغه ما پیغام ده د ځاخیلو تنګای د څنګه نمشتي نه دالا
مننه جوړ سي خدای پامان. قدرت لایم کندهار ولایت د درې میلیارد سلورن کنډک څخه نظام برتول دي. ما د وزارت دفاع څخه دا خواهش دي چې د غلمر ماشونه د اردوی ملي ماشونه پر وخت باندې ورکړي. موږ یو میاشت فرصت دي د بل میاشت پر 15 مشلم باندې حواله کیږي. دا یو نیم کال کیږي چې د مستوایي چې سیستم دي سیستم جوړي. موږ ډیر مشکلاتونه لرو، د یوې خوا جنگونه زیات دي، د بلې خوا مشکلاتونه ډیر دي. افغانستان کې هدي ورځ در بلې بیکاری ډیری او هر شی قیمت دي ګرانی. ما د ازادي راډیو د کارکونکو څخه دا پوښتنه ویلو چې دا زما پیغام نشر کیا وزارت دفاع ته ورسی. ازادي راډیو د کارکونکو څخه ډیر مننه کوم. سلام.
ستاسو پیغام ستاسو نظر. امنیت او سالم چاپیریال،
خواړه او روغتیا،
خوانه او روزنه
د هر ماشوم لپاره.
درنو دوستانو سلامونه مې ومنئ. ولی یو شمیر ماشومان د غاښونو ویستلو پر وخت ایسالیږي، تبه کوي او ناراموي.
دا خو غاښ بوسی هر شی سیمردار را گیر کی پوره کشکاگی پچقی د ووري غاښ بخار کی اما غدسی دغه میکروبونه په وجود کې جمع کیږي پیچ خونی کیږي یا ایسال کیږي.
د غاښونو ویستلو پر وخت د ماشوم چډول ساتنه ضرور ده.
د ټولنه مهمه افزار صحه ده. لاسونه افزار صحه د کالی او د هغه ځای چې ماشوم خودل کیږي هغه افزار صحه ډېر ارزښت لري چې میکروبونه پکې نه.
نن په همدې کله خبرې کوو له ازادي راډیو سره. اوسئ قدر منوتونکو، خو تاسو هم ډیر ځله داسې ماشومان دیدلی وي چې د غاښ ویستلو پر وخت خوله لګوي، سر خوروي، ژاړي او بدن یې ګرم وي. کله ناکله نس ناستی هم ورته پیدا کیږي. د کابل اوسنکی عزت الله مینناک وایي چې د کم تجربو میندو بیا دې ته پام نوي چې ماشوم ولې نارامي کوي، پرته له دې چې خوله یې خلاصه کړي غاښونه یې وګوري، هغه ډاکټر په ډاکټر ګرځوي.
بس دغه د ماشومانو په اړه باندې خو ما چې اورېدلي دي وایي دا ماشوم غاښ راوباسي کنه، ما ته داسې راځي چې دا غاښونه ډاکټر وباسي، خبر نه ماشوم چې غاښ راوباسي کنه، نو په هغې وخت کې دو وایي دا غاښ راوباسي سال شوی دی یا مثال د خبرې نه پوهېږم ته به ورباندې راځي. دغسې مسایلو سره دغه چې مخامخ کېږي بیا دا ډېر ژاړي، او حتی بیا هغه ځوانې دغه چې وي ښځینه چې وي هغوی بیا په دې باندې نه پوهېږي، بیا هغو زړو ښځو ته دغه کې مراجعه کوي، هغو ته وایي چې دغه څنګه چل دی، بیا هغه ورته چې دا خو زوی دی دغسې دونه کلن شوی دی او دا غاښونه راوباسي او دا وضعیت سره دی. بیا کله کله بعضې خلک په ماکلو بانډو کې خپله کمته دغه درملنه چې ده کلیوالي هغه ورباندې کوي.
ځینې ماشومان چې په تن روغ وي ویټامینونه او کلسیم پوره وي غاښونه ژر باسي، خو کمزوری ماشوم بیا د غاښ ویستلو پر وخت ډېر ځورېږي. نسیمان یزایی چې د نهو بچو مور ده ورنه پوښتلي مو دي چې ماشوم ته د غاښ ویستلو پر وخت کوم شیان په لاس کې ورکول چې وورې ورباندې وګروي.
هغه نه د روشه یا د جور ډنډه سپینې کو ماشوم ته په لاس کې ورکو، یا د شلخی بند سپین کو پاکې ومینځو ماشوم ته په لاس کې ورکو، سي هغوی په دې غاښو باندې کش کی دغه غاښونه د ده پاسانه را ووځي د وورې بخار رو نکي.
تاسو خپلو ماشومانو ته څه کول؟
ما خو ماشومانو ته داسې یو شی اخیستی سي نرم ببو، یا د شلخی دنده یا یو شی پلاستیکي نرم لکه چوشک، د چوشک هغه دام په لاس کې ورکو، هغه بسې کله هغه کوو هماغه به په غاښو کش کوو، هماغه داسې غاښونه راته. شکر فضل د خدای نه بچانه لرم، په دې نهو بچانو کې یو بچی مې نه په وخت د غاښو ویستلو کې سل سوی ده او نه پیچ سوی ده.
علت څه همدا تاسې پام
باید چې ماشوم په هغه وخت کې باید چې ډېر ورته متوجه اوسېږو، ډېره توجه ورته وکړو چې دا غاښ باسي، پرې نه دو چې دا هر شی مردار را واخلي په خوله کې ووهي چې دا هماغه غاښونه یې مکروبي سي، غاښونه یې ډېر په سختي بیا هلته وځي، او د ده هغه د اسهال هم کېږي، پیچ هم کېږي، همدغه سې اسهال سوست وي تغذي ته هغه اوړي ولې سي هغه یو خودی خو مشکلی هغه ته دردی. من گفت تاسو کله که قلدندان هم راشین کیگی پتور درد مانده پتور شدید سی یو دانه غاخ دادی. من گفت او اغا نام خدا سی داشل دانی لز دانی پینزل از دانی غاخ را باسی دانو حقا هم مشکل ده مغر زیفهیه. بیا کل سی غاخونه غرزی پا او کلنه کل او کلنه نترات کلنه پوری غاخونه غرزی دی شدو غاخونه غرزی خپل سالم غاخونه راشن کیگی سی اغا تشیری غاخونه وی او خپل غاخونه سی دی بیا اغا نصدفی غاخونه دی اغا صدفی غاخونه بیا نونه وزی اغا غرزی نه بیا که کل اغا غاخو غرزی ده یا وی بیسته بیا اغا بیتن راشن کیگی.
دیر منه ده خیر سیم
تان داشت.
دا چې ماشومان په څو میاشتنۍ کې غاښونه باسي، ولې د غاښ ویستلو پر وخت ایسالیږي، کورنۍ کومې مرستې ورسره وکړي، دا او دې ته ورته پوښتنې په یوې مرکې کې د ساعت طفل د روغتون د ماشومانو له متخصص ډاکټر نعمت الله امیری څخه کوو. ورته غوږ شئ. روز دې ته چې ماشومان د څومره وخت سي دوی غاښ باسي؟
معمولا شپږ تر اته میاشت پورې دا اولی غاښونه شپږو تر اته میاشت پورې باسي.
بله، په دغه حالت کې ماشوم نارامي، د دغې نارامۍ علت را ته وایه.
د ماشوم مخکې له دې نه چې غاښ باسي یو التهاب رامنځته کېږي، یو دردناک التهاب وي، هغه ماشوم ناراموي، د خولې نه اوبه راځي، د غاښونو تر څنګ غوږونه او د سردردي ورته پیدا کېږي.
څنګه کورنۍ په دې پوه سي په تېره بیا مور چې ماشوم یې غاښ باسي او دا کومه تبه یې چې ده نارامي یې چې ده دا له همدې وجې ده؟
ښه، هغه معلومېږي مور چې غاښونه ته وګوري چې دا خولې ته وګوري چې دا غاښ باسي که نه، هغه معلومېږي لږ سوروالی پیدا کېږي. پنځه ورځ مخکې له دې نه چې غاښ باسي ډېر یو دردناک او حالت پیدا کوي ماشوم. یو ځلې خولې ته وګوري چې دا غاښ باسي که نه، که غاښ باسي بیا دا نارامي که لږ تبه ورسره وي نارامي وي دا هماغه حالت ده، دا هماغه سبب ده چې غاښ باسي. که تبه ډېر وي یا نارامي ډېر وي نور مشکلات ورسره وي بیا بل خبره هم ده ورسره.
یعنی بیا
باید ډاکټر
ډاکټر ته لاړ شي.
بله، په دغه حالت کې چې ماشوم غاښونه باسي څه رقم خواړه ورکړل شي چې تر څو کلسیم وجود کې زیات شي او غاښ په اسانه وباسي؟
تر شپږ میاشتې پورې د مور شیدې کافی ده. بعد د هغه نه کومکي غذا ورته ورکول شي، د نرمو غذا نه شروع شي او لږ لږ نور غذاګانې ورسره ورکول شي، لکه هګۍ، شیدې، نور ترکاریګانې، داسې شیان ورسره.
بله، کله چې ماشوم غاښ باز تبن ووري بخار کوي، بیا په ځینو کورنیو کې په خپل سر دوی ته مثلا د جوارو لرګی پلاس کې ورکوي چې خپل ووري باندې وهي تر څو د ووري ارام شي. درد دا کار د کورنیو څنګه ده؟
مهمه خبره دا ده چې هر شی چې ورکول کیږي باید پاک وي، مونتن نه وي، میکروبونه پاک وي. هغه بیرکش وي او که پاک ساتلی شي او لاسونه پاک ساتلی شي کولی شي چې ورکي. خو کوشش وکړي چې هر شی ورنه کړي، چې دا ډېر شیان دي چې مونتن وي او میکروبي وي، بیا نور ناروغي رامنځته کوي.
نور تاسو په نظر کومې خبرې په نظر کې ونیول چې کله چې ماشوم غاښ باسي له سره کورنۍ یو ډول مرسته وکړي تر څو ټول غاښونه منظم راوځي؟
خامویم دا خبره ده چې کلسیم او ویتامین دی سوی نارمل وي. هغه خواړه ورکړي چې کلسیم او ویتامین دی ولري، کلسیم او ویتامین دی کمواله لري، بیا کولی شي ډاکټر ته مراجعه وکړي او ویتامین دی او کلسیم ورته ورکول شي.
نو څنګه پوهیږي چې دا ماشوم کلسیم او ویتامین دی کم ده؟
غاښونه شپږونه تر اته میاشت باید وباسي. که دا مده تیریږي یا نه میاشت لس میاشت رسیږي، دا خپل معلومیږي چې کلسیم او ویتامین دی لږ ده. خاکه دیر وی که دی ویتامین دی دیفیشنسی وی یا انسفیشنسی وی دوا ورکول کیږي. که ویتامین دی سفیشنت وی یا لیک وی، بیا د خوړو او د کلسیم ورکولو سره هم کیږي.
ولی په دغه مرحله کې ماشوم له ایصال سره مخ کیږي؟
کله چې ماشوم غاخ باسي هر شی خپل لاس او هر شی بخلکه وای کنه، دا مونتن وی، میکروبی وی، بیا خپل سبب کیږي چې دا میکروبونه تیر شي از می سیستم ته، بیا ایصالی کی ماشوم.
په اخر کې کدار ته وایي چې کله ماشوم د غاښ بستلو په دوره کې څه ډول لدنه ساتنه او مراقبت وسی تر څو هم غاښ سم وباسي او هم له نورو مشکلاتو سره مخ نسي؟
د ټولو نه مهمه افزار صحه ده. د لاسونو افزار صحه، د کالي او د هغه ځای چې ماشوم خودل کیږي، هغه افزار صحه ډېر ارزښت لري چې میکروبونه پکې نه وي.
او ښه خواړه ورکړي،
خواړه ډېر ارزښت لري. تر شپږ میاشتو پورې د مور شیدې بعد هغه نه کومکي خواړه ورته ورکول شي.
ډېر زیاته مننه ډاکټر صاحب، ژوندی اوسئ.
بخیر اوسئ.
قدر من دوستانو، دا و د ماشوم د حقونو خبرونه تربیه فرض کی چی است؟ الله مال او ملګری.
د لوبو له میدانه
د ازادي رادیو په دې سپورتي خبرونه کې مو په افغانستان کې له ورزشي فعالیتونو او تازه پیښو خبرو.
د افغانستان سپورتي ستوري و پیښنه.
سلامونه درنو دوستانو، ستړي مشي د لوبل میدان یوې بلې ونیز خبرونه ته مهر کله کوم. په دې هله چې روغ او جوړ ووسی، ز اکرام الله اکرام يم. ټکل شوی چې د رواني ونې د پنځشنبه په ورځ د افغانستان د فوټبال غوره لیگ سیالي پایل شي. په دې اړه د خبرونې په اوږدو کې بشپړ معلومات درکو. دا به هم واوري چې د افغانستان د کرکټ پیاوړی او ځوان لوبغاړی راشد خان ارمان 22 کلن شو. په همدې باندې به د راشد خان د شخصي او لوبیز ژوند پاړه بشپړ معلومات درته درکو. خو په فایل کې په افغانستان کې او په نړۍ کې د ورزشي پیښو پاړه باندې تاسو معلومات درکو. نجیه صافی را سلام د اوس په سټډیو کې. دا لدی به واورو چې نوی د ورزش لډګر څه دی. نجیه ستړي مشي که فایل یې راته لمدې نه کې چې نوی دی څه اورېدلې دي په افغانستان کې او د دې ترڅنګ په نړۍ کې.
په هرات کې د سولې د نړیوالې ورځې په مناسبت د شلو لوبغاړو ترمنځ د پارا اولمپیک ورزشي لوبې پیل شوې. نن لومړنۍ لوبه ترسره شوه. دغه لوبه کې په دوو کټګوریو کې لوبغاړي ولوبېدل. د پارا اولمپیک په یاد لوبه کې د نجونو په برخه کې شکریا لومړی، فهیمه دویم او رشخانه دریم مقامي وګټه، او د هلکانو په ډله کې بیا خیر محمد قربانی لومړی امید حق جو دویم او مسعود امیری دریم لوبغاړی شو. لغرمی وروسته به د هرات د قدس جمنازیوم کې د ویلچر بسکتبال لوبې هم پیل شي. اوس راځو کرکټ ته. تاسو هم پته ده چې د تیر اونۍ د شپږیزې کرکټ لیګ اووم پړاو سیالۍ ترسره شوې چې کابل بازان او اتل ولی خپله کړه. د اتصالات 4G شپږیزې کرکټ لیګ اووم پړاو سیالیو پایلوبه کې کابل بازانو سیال لوری د نهو منډو په توپیر له مات سره مخ کړ او د اتصالاتو 4G شپږیزې کرکټ لیګ اووم پړاو سیالیو جام خپل کړ. دغه جام دوه ځل سپین غر، دوه ځل مس عینک، دوه ځل کابل بازانو او یو ځل هم بند امیر ګټلی. د تیرې اونۍ لوبې د ډیرو شپږیزو وهونکي لوبغاړي جایزه دولت صدران، د لوبې د غوره لوبغاړي جایزه ننګیالي خروټي او د سټایلش لوبغاړي جایزه نجات مسعود ته ورکړل شوه. په دغه لوبو کې یو څه چې مهم و او هغه د کرونا ویروس سره د مبارزې لپاره کلک شرایط و چې په مینوالو لګول شوي وو. په نړیوالو سیالیو کې د آی پی ایل لوبې دي چې د هند د کرکټ په غوره لیګ کې به نن د سن رایزر حیدرآباد او رویال چیلنجرز بنګلور ټیمونه سره ولوبېږي. دا لوبه د دوبۍ په نړیوال کرکټ سټیډیوم کې ماښام مهال پیلېږي. په حیدرآباد لوبډله کې د افغانستان دوه وتلي لوبغاړي راشد خان او محمد نبی هم لوبېږي. راشد خان داسې مهال لوبېږي چې پرون یې د زوکړې 22مه کلیزه وه او د سن رایزر ټیم ورته مراسم نیولی وو. د هند د کرکټ غوره لیګ سږ کال د کرونا وبا د خپرېدو له امله د هندوستان پر ځای په متحده عربي اماراتو کې د شنبې له ورځې پیل شوی. تیره شپه هم په دې لوبو کې ډهلي کیپیټلز ټیم د کینګز پنجاب لوبډله ماته کړه. که څه هم افغان لوبغاړي مجیب الرحمن د کینګز پنجاب د ټیم غړی دی، خو بیګا په لوبه کې چانس نه ورکړ شوی.
ډیره زیاته مننه ناجیه جان. او لکه څنګه چې تاسو هم په خبر کې ویل چې افغان لوبغاړی راشد خان ارمان تازه 22 کلن شوی او تیر ورځ ورته سن رایزر حیدرآباد لوبډلې هم د کلیزی مراسم نیولی وو. په همدې باندې ډیوی نادر د خاغلی راشد خان د شخصي او لوبیز ژوند په اړه معلومات راټول کړي دي او لوریدونکو سره شریکوي.
راشد خان ارمان په 1990 میلادي کال د سپتمبر په شلمه ننګرهار ولایت کې زیږیدلی دی. راشد خان ارمان په 2015 میلادي کال کې د افغان کرکټ ملي لوبډلې سره یوځای شو او له هغه راهیسې د کرکټ نړۍ ته د یو بل نامتو کرکټر نوم ور اضافه کړل شو چې اوس د هر مینوال پر خوله حتما د راشد خان ارمان نوم وي. راشد خان ارمان تر دې دمه څلور ټیسټ، یو اویا یو ورځنۍ او 221 بیا شلوریزې لوبې ترسره کړې دي چې په ټیسټ لوبو کې یې درویش یو ورځنۍ لوبه کې 133 او په شلوریزو لوبه کې بیا 302 وکټې اخیستي. هغه د توپ چونې تر څنګ ښه توپ وهنه هم کړې چې په څلورو ټیسټ لوبو کې تر دې دمه 106، په یو اویا یو ورځنۍ لوبه کې 915 او په 202 شلوریزو لوبه کې 909 منډې جوړې کړې دي. د ټیسټ سیالیو په یو لوبه کې تر ټولو ډېرې منډې 150، یو ورځنۍ لوبه کې 16 ناسوځېدلې او شلوریزو لوبه کې بیا 55 ناسوځېدلې منډې دي. راشد خان ارمان د افغان کرکټ ملي لوبډلې ترڅنګ د ګڼو هیوادونو په کورنیو تجارتي سیالیو کې لوبېدلی چې یادو لیګونو کې ډېر ښه ځلېدلی. هغه د هندوستان، بنګلاديش، ویسټ انډیز، استرالیا، انګلستان او سویلي افریقا په کورنیو کرکټ لیګونو کې د بیلابیلو لوبډلو سره لوبې ترسره کړې دي. د نورو لیګونو خلاف راشد خان ارمان د هندوستان په آی پی ایل سیالیو کې ډېر مشهور شو. هغه او بل افغان لوبغاړی محمد نبی ساخیل اوس په متحده عربي اماراتو کې د خپلې لوبډلې حیدرآباد سره دي، تر څو سږ کال هم په یاد لیک کې د خپلې لوبډلې سره ولوبېږي. د هند آی پی ایل سیالۍ پرون پیل شوې چې حیدرآباد به خپله لومړۍ لوبه سبا د دوشنبې په ورځ د رویال چیلنجرز بنګلور لوبډلې سره ترسره کړي. راشد خان د افغانستان د کرکټ ملي لوبډلې هغه مخکښ سلو توپ اچوونکی دی چې په ډېر کم عمر کې یې په ټولې نړۍ باندې ځان وپېژنده. هغه هغه د نړۍ تر ټولو کم عمره توپ اچونکی شو چې په کمو شلوریزه لوبو کې یې 300 وکټې پوره کړي. په یو ورځنۍ لوبو کې یې 30 وکټې هم اخیستې دي. په ټیسټ کرکټ کې د نړۍ تر ټولو ځوان لوبډل مشر تیر شوی. د دې ترڅنګ د شلوریزو سیالیو په نړیواله درجه بندي کې د نړۍ لومړی نمبر توپ اچونکی دی چې په دې سره پر ټولو توپ اچونکو باندې پاچاهي کوي. د راشد خان نوم په مشهوره کتاب ګینز کې هم لیکل شوی چې دا یوازې د ده لپاره نه بلکې د ټولو افغانانو لپاره د ویاړ خبره ده.
ټاکل شوي درنو اوریدونکو چې د راتلونکي پنجشنبې په ورځ باندې چې د سپتمبر 24مه کیږي د افغانستان د فوټبال غوره لیګ سیالۍ پیل شي. دا سیالۍ به د راتلونکي اکتوبر میاشتې تر 14مې نیټې دوام کوي. اته لوبډلې برخه لري چې د افغانستان د بیلابیلو سیمو استازولي کوي. د همدې سیالیو په اړه د نورو معلوماتو لپاره راسره همدا اوس د افغانستان د فوټبال د غوره لیګ سیالیو د کمشنر مرستیال محمد سلیم احمدزی د ټلیفون په لیکه باندې وصل شوی. احمد یاسب ستړی مشي پایلې لمدینه کو چې سیالۍ به کله پیل کیږي او تر کومه وخته به دوام لري؟
سیالۍ به ان شاء الله تر 30 سپتمبر د روان کال مشروع کیږي تر 14 اکتوبر پورې.
ټول سیالۍ به احمد یاسب د شپې لور نه تر سره کیږي لکه په تیرو لیګونو کې د تیر کال په لیګ کې د غې نوړاندې کال زیاتره سیالۍ به د شپې لور تر سره کیږي.
څه کالم د شپې مسابقې هم لرو. د مازیګر له خوانه چې کوم مسابقه کیږي هم درو. نو د شپې د مسابقې نه چې کوم شپې د خوانه چې کوم مسابقه تر سره کیږي هغه د پنځشنبې او د جمعې مسابقې دي چې هغه د ډېر مهمه مسابقه په کې د اول افتتاحي کوم مسابقه چې موږ لرو هغه هم د شپې د لوري ده او د هغه پسې چې کوم مسابقه ده هغه هم د شپې د لوري ده. نو 15 سیالۍ دي او د کې د هفتې په منځ کې کوم مسابقه راځي هغه د ورځې له لوري نه نیسو.
یعنی هر ورځ یو سیالي به تر سره کیږي؟
هر ورځ نه دی. په منځ کې وقفه هم لرو. تقریبا موږ د شنبه او د یک شنبه مسابقه نه لرو.
او ټولې څو لوبډلې دي شمیر هغه د تیر کلونو
هغه د تیر کال په شان اته لوبډلې دي.
او احمد صاحب د لوبغاړو راتګ د لیک ته د کوم شرایط لمخې نه وشو څنګه لوبغاړي ورته غوړه شول؟
لوبغاړي بنګ مسولیت مکمل هغه ته وسپاره د فدراسیون د تخنیکی برخه فدراسیون او د موبی گروپ په شریکۍ باندې موږ لوبغاړي انتخابو چې دواړه تخنیکی ټیمونه سره تللي وو. انتخاب هم کړل د ولایتي کوم ولایتي مسولین چې موږ لرو دا وظیفه هم سکه لغوی ته وسپارله چې خپل کلبونه نه په موږ ته لوبغاړي وسپاري. خپل کوششونه وکړل چې هغه بهترین ټیمونه انتخاب کړي او تر څو چې موږ وکړی سو د لیګي برتر ټیمونه تشکیل کړو.
او احمد جی صاحب په تیرو کلونو کې د نورو هیوادونو نه د اروپایي هیوادونو نه یا د آسیایي هیوادونو نه چې هلته کوم افغانان موجود وو د افغانستان د ملي لوبډلې غړیتوب درلودو د فوټبال هغوی به مغوره لیګ کې برخه اخیسته. څه کالې دا پروسه څنګه ده؟
څه کالې د تاسو ښه معلومه ده چې د کورونا له وجې نه بهرني فلایټونه هم دومره نه وو موږ ولسو کولای چې اروپا کې چې کوم لوبغاړي دي موږ
د لوب غاړو پاړه باندې تاسو وړاندې وویل چې تر ډیره پکې ولایتي مسؤلینو او د دې ترڅنګ د فوټبال فدراسیون لاس لرلو. خو یو انتقاد دا موجود دی د ځینو زونونو یا د ځینو سیمو لوبغاړي شکایت دا لري چې دوی ته برخه نه ده ورکړل شوې. په ځانګړي ډول د سپینغار لوبډلې ځینو لوبغاړو سره چې موږ خبرې کړې دي دوی وایي چې زمونږ په لوبډله کې د سیمې د لوبغاړو په ځای باندې د نورو سیمو لوبغاړو ته ډېر چانس ورکړل شوی دی. دلیل دا دی چې هلته د فوټبال لوبغاړي په هغه شکل باندې چې تاسو غوښتل پیدا یې کې پیدا نه شول کنه حکومت بل
دی باندې باید تاسو خبر وکم چې دا مکمل د سلیکشن څخه کیږي. دا یعنی د لوبغاړي اخلاق هر څه دغه د تمرینونه د غوی ریکارډ کتل کیږي دغه په نسبت باندې انتخاب کیږي. نو دا چې انتخاب سوي دي دا ولایتي مسولینو او سره د فدراسیون فوټبال فدراسیون مسولینو د انتخاب کړی دي او کدا چې هغه ته شمیر نه پوره کړی د پلیرانو او یا غی پلیران کومه کړي ډیسپلین مثلا اوسېږي نو کېدای شي دغه د وجه نه بعض پلیران نه سلیکټ کړي.
احمد صاحب د مالی مسایلو په اړه باندې راته ویلی شي په لیک باندې به ټول څومره لګښت رې شو دغه د لوبغاړو مصارف او د لوبډلو مصارف سره لدی چې په تیرو کلونو کې ځینې لوبډلې د ځینو کمپنۍ له لوري نه سپانسر کېدي څنګه دا سپانسر شوي دي کوم لوبډله کوم سوداګریز شرکت سپانسر شوي کتن
سکل پنځه لوبډلې موږ تر اوسه پورې سپانسر شوي دي
او دا پاتې درې چې کومې پاتې کیږي
پاتې درې کچا غو خو ده ان شاء الله مشکل نه تاګم سپانسر شي
نو فکر نه کوي چې وخت کم دی او د دې سپانسر به پاتې کیږي تبا اتر دې
موږ خپل حالې ځلې کوو چې سپانسر په هر صورت موږ ته پیدا کو نو بیا بازار ته په کتو سره څوک دې موږ دلچسپي خي
یو انتخاب بل موجود دی. احمد صاحب د غوره لیگ په اړه باندې چې دغه لوبډلې په بیلانس باندې نه جوړیږي د ځینو سیمو لوبډلې کمزوري وي چې جوړیږي او د ځینو ډېرې پیاوړي جوړیږي دې مسلې ته څه ځواب لرئ؟
زه تاسو ته یو خبره وکړم لکه هر زون نه چې لوبډلې انتخابیږي نو هغه پلیران چې دي د مغ زون نه دي نو هغه زون کې که فوټبال ته ډېر توجه نه کیږي یا خپل پلیران خپل کوشش نه کوي نو هغه د دماغ پلیران نه جوړیږي لوبډاله چې هغه لوبډاله د دماغ پلیران له موږ جوړه کو په دې له وجه کې دا چې بعض لوبډاله یا کمزوري راشي یا قوي راشي
او که د مینوالو برخه تر شو احمد صاحب سکالي سره لدی چې د کرکټ شپږیز لیگ وشو څوره جوړان دی پایلو بوه او عام روغتیا وزارت 10% مینوالو ته اجازه ورکړي و چې په دې چالي لنګدین او ګوري فوتبال غورلي کې به مینوال وی
bale فوتبال غورلي کې مینوال سدي موږ ورته تدابیر خپل نیولې دي چې هغه خپل فاصله هڅه مراد کی ماسکول ولور کو چې کم خدای نه خاصه کوم پیښه ونه سی په میدان کې ان شاء الله موږ خپل تدابیر مکمل د صحیح لحاظ نه ولې دي او هیڅ مشکل به نه وي او ته مینه وال ته اجازه ورکړو چې داخل میدان ته راشي.
د افغانستان د فوټبال د غوره لیگ سیالیو د کمشنر مرستیال محمد سلیم احمد زیو درنو اوریدونکو په همدې سره زموږ د دیونی د لوبو میدان خبرونه هم پای ته رسیدي. تر بلې خبرونه مو په لوی او بخون کې سپتمبر هر چرته چیاس روغ جوړ خوشاله او بریالي اوسئ.